د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:13 شوې. اوس هم احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د 14 دوه کسان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د حملې کم اهمیت وبللې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 9 ناحیه کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د سمونیار عبدالغفار هوتک په نوم د یو پخواني افسر په ګډون 3 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. کامیر هوایي شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د 3 شنبې له ورځې پیلوي. کامیر ویلي دي چې په اونۍ کې به 2 الوتنې د 3 شنبې او 5 شنبې په ورځو له کابل څخه تاشکند او له تاشکند څخه کابل ته کیږي. د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی هغه اوربان فسخ اعلان کړی چې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان له حکومت سره منلای وو. د ډلې په یو بیان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې د دوی یو شمیر وسله والی وژلي او له اوربان څخه سرغړونه کړې. تمه ده چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په خپله غونډه کې هڅه وکړي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې یو ګډ دریس خپل کړي. دا 2 ورځنۍ غونډه نن د انګلستان په لیورپول ښار کې پیلېږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنۍ سفر نن پیلوي. په دې سفر کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له ازبک چارواکو سره خبرې وشي.
زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. تر 4 میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي.
کورمندو تقریبا 5 ماه مش خو نه درک.
زمو کارکونکو نږدې 5 میاشتې کیږي چې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 4 دیرشو ولایتونو لپاره د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
د خو نتنه شده نشه کی د خپل فامیل لپاره بم نه چن فجر.
د امید په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له عمله مجرد پاتې يم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان مې زوب شو ول چې یعنی زوی د لاس اور کو.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ته ما جيبه کورونه کې
ولی بچي څه خبره ده؟
درنګ ما مو پیژند که زما منی اسې جواب کا رنګ ملا غلک ندی بل برا ولو.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. تر 4 میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو معاشونه نه دي اخیستي. د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکو آزادۍ راډیو ته وویل که څه هم دوی هر ورځ وظیفې ته ځي او په روغتون کې د معتادینو درملنه کوي، خو بیا هم دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی مرکزونه د خوړو او سونګ د موادو له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی میاستي مخ کې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو مرستندوی ټولنو د دې معاشونو ژمنه کړې وه، خو په دې 2 میاشتو کې بیا هم دا معاشونه نه دي ورکول سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له 2 میاشتو راهیسې د ناروغانو بستر کېدل 2 برابر ډیر سوي دي، ځکه د طالبان حکومت په ډلهیز ډول معتادین راټولوي او دې مرکزونو ته یې ورولي. خو د دې روغتیايي مرکزونو کارکونکي په تېره بیا د ښځینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي بیا دا شکایت کوي چې دوی له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې اړه د معتادو ښځو او ماشومانو د سربستریز روغتون مشر ډاکټر شایستی حکیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی کارکونکي په منظم ډول خپل وظیفو ته حاضرېږي، خو معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی روغتیايي مرکز له جدي ستونزو سره مخ دی.
کارمندان تقریبا 5 ماه معاش خوده نگرفتن.
زمو کارکونکو نژدې 15 میاشتې کیږي چې معاشونه نه دی اخیستي. خو بیا هم خپل وظیفو ته راځي او خپل مسؤلیت ادا کوي. زمو کارکونکو چې درې درشې خزي نه دی خپل وظیفو ته راځي. خو د خدماتو په برخه کې لږ ستونزې لرو. ځکه چې قراردادیان موږ ته سبزیجات، لباس، تیل، د سوانګ مواد، درمل او داسې نور مواد نه راوړي. انده چې موږ هم د اوس د سوانګ مواد نه لرو. زما کوټی سړی دی.
موږ غوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دې وزارت چارواکي زموږ د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نه سول. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د محتاجانو 15 روغتیایي مرکزونه فعالیت کاوه چې یوه برخه لګښت یې د امریکا متحده ایالتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې، ملګرو ملتونو او کولمبو پلان ورکاوه، خو اوس دا مرستې بندې شوي دي. په خو د محتاجانو د درملنې مرکزونو لګښت افغانستان د پرمختیايي بودیجې له خوا ورکول کېده. خو پخوانی حکومت د 1400 شمسي کال په لومړۍ میاشت کې یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې له مخې به یې د دې مرکزونو معاشونه له عادي بودیجې څخه ورکول کېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت راغلی، څرګنده نه ده چې د محتاجانو د درملنې د کارکوونکو معاشونه او نور مالي لګښتونه به له کومې مالي سرچینې څخه ورکول کېږي. د محتاجانو د درملنې یو مرکز کارکوونکی مریم سمیمی وایي چې د معاشونو نه ورکول دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
څلور نیمه میاشتې کېږي چې موږ معاشونه نه دي اخیستي، او له معاشونو پرته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې وظیفه اجرا کول ګران کار دی. ژمی ده او زموږ روغتون هم سوړ دی. همدا چې داسې هم پېښ شوي چې موږ له کوره بیا تر دفتره پورې د تګ راتګ کرایه هم نه لرو.
د محتاجانو د درملنې په مرکزونو کې سلګونه ډاکټران او نور پرسونل کار کوي. دوی په کال کې د 15,000 محتاجانو درملنه کوي چې په 15 ورځو کې د هر محتاج د درملنې لګښت 15,000 افغانۍ کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین او نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف خبرې واورو.
د لنډمهاله استعمال له کبله دغه شخص د درد احساس کوي او رواني تکلیف ته پیدا کیږي، او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتی، فشار لوړی، همدارنګه د وینې په د جریان کې ګډوډي منترځي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي. دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منترځي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې تیبي یا درې رن دا مرض منتر شي، یا مثلا هپاتایټس منتر شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا پکې منسرت لشي. نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډه استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډه استعمال شي، تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منسر ازي سره عامله خځې چې موږ سره مخامخ شوي، نو دی به وخت معشوم زیګول پکې منتر ازي. دنه علاوه معشومان چې کله دغه روغدي خزونه میندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د نیمروز او خوست ولایتونو د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د معتادینو په همکارۍ یوازې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 40 خرڅونکي پیژندلې او نیولې دي. د دې ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو ترڅنګ د نشه یي موادو هغه لوی قاچاقونکي هم ونیسي چې د نشه یي موادو کاروبار کوي، او افغانستان ته هغه کیمیاوي مواد راوړي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د افغانستان د 40 ولایتونو لپاره د امنیت قمندانۍ په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیران ټاکلې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت نوی ټاکل شوی مدیرانو ته امر کړی چې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو لپاره د اقدام وکړي، خو په دې نوی امر کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید موضوع ته اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د معتادینو راټولولو په لړ کې د طالبانو حکومت په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي هم نیولې دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو دیرش داسې خرڅونکي نیولې چې په جرمی پیښو کې هم لاس درلود.
چارسی هیروین دی تاریخ دی شش ده او باز اینو مغز چه دوی چری و سره دی چری غلای پدا چرو را دوچ دی پر دا پیام و خود بدو طول دی نگوز و اولست مر دا پیام دی چیز مر سری پدا غلا دقی که همکاری را سره بکی اولو دی همکاری دی دیر ضرورت لنه.
د طالبانو تر حکومت مخکې چې به درې میاشتنی راپورونه خپرېدل په هر راپور کې به د نږدې سلو قاچاقکوونکو د نیولو او محاکمه کیدلو خبر ورکول کېده. خو اوس چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې تیرې شوي د نشه یي موادو د قاچاقکوونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د خوست د امنیه قمندانۍ جنایي مدیر مولوي محمد صابر صابري له نشه یي موادو سره د مبارزې په لړ کې د خپلو تازه فعالیتونو په برخه کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ګڼي.
په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشه یي توکو پلورونکي دي او اکثر دا شی دي چې مونږ د نورو نشه یانو د لارې نه د نشه یي توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
ولسی خلک د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو په اړه د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، خو د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت نشه یي موادو تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزې ته هم پاملرنه ډېره کړي ترڅو بازار ته د نشه یي موادو وړاندې کېدل لږ شي. د نیمروز ولایت دوه اوسیدونکو رستم عمران او عبدالخالق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه سي اقداماتو ملاتړ کوو او ساوی تر به ترشا ولاړو. لا هم ضرورت دی چې د مخدرات توکو سره مبارزه وسی ځکه چې د یو هیواد پرمختګ مخه چینه ول کیږي. هغه دغه مخدرات توک دي چې په غیواد کې فساد هم ډیریږي ځکه چې غلا ته لاره واریږي.
اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه ده چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې د نشه یي بوټو کښت کوي، نشه یي مواد جوړوي او قاچاق یې کوي، چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان او زلمیان په نشه یي مواد وخته نسي.
د طالبانو حکومت د ولایتونو په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې تازه اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د نشه یي موادو د منظم پروګرام د نشتوالي له امله انتقاد کړی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې په ګڼګونه کې نشه کول شاوخوا روغ خلک هم معتادوي او له دې لارې په ټولنه کې د اعتیاد لمن پراخیږي. دا چې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته نور کوم زیانونه لري، په ګڼګونه کې نشه کول څنګه د روغو خلکو د اعتیاد لامل ګرځي، او د عامو خلکو په مخ کې نشه کول د معتاد کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسوي، په دې اړه مو له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي.
په مجموع کې نشه کول خبره نه ده، باید نشه نه خلک لرې وساتي. عام مزدار کې په اجتماع کې په عام ټولنه کې د نشه کول بدترین ده. کله چې د نشه کې په اول قدم کې د ځای انتخاب ده، د ځای انتخاب په دې معنی چې خپله خو ضرر ورته رسېدلی دی، خپل ژوند تباه کړی دی، نورو ژوند ته باید متوجه اوسي. مثلا په عام مزدار کې څه فامیلي، څه خپل خپلوان وي، څه اجتماعي، دې نه باید یو چیرته پټ استفاده وکړي او نه هغه د استعمال هغه کوم محصولات چې دي، مثلا هغه دودي چې ده، نورو ته باید د ضرر ونه رسېږي او یو مسؤون ځای کې.
د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته کوم زیانونه لري؟
دو درې زیانونه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسېږي. مثلا تنفس د لارې نه، کله چې دغه هوا تنفس کی، هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډي او کله د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده. ترویج د مواد مخدره په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا خصوصا ماشومان، خصوصا هغه کسان چې هغه فکري پوخوالی ته نه وي رسېدلی. طبي دیندګانه ماشومان غواړي چې هر شی تجربه وکړي. کله چې ماشوم دا ویني یا بل روغ سړی چې دا مواد استفاده کوي، نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث د دې کېږي د پاینده کې په یو ډېر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي، نو دغه لوازم په محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي، دا چې داسې ووهي ټول محیط ته پخشي.
ځینې خلک په خپلو کورونو کې د خپلو ماشومانو په مخ کې نشه کوي. دا کار د ماشومانو روغتیا ته څومره ګواښ دی؟
دا خو نه تنه چې دا نشه کوي، دا د فامیل لپاره بم نه چې انفجار دوه نقصونه لري ډېر عمده. مستقیم نقص په دې کې کله چې دا استفاده کوي، چون دلته هوا بندې خصوصا په ژمی کې چې دروازه یې تړلې وي، تبادله د هوا نه وي. کله چې دا تنفس کوي، د تنفس محصولات او د کوم چې هوا ته دودیږي دغه اتاق کې، دا ټول د اولادونه اعضا د فامیلي د اخلي چې اخلي، دا غیر مستقیم دوی ته ډېر زیانونه رسیږي. بل هغه ایجاد یو انګیزه ده خپل فامیل ته. نو دا تربیه چې ده، 80% د مور او پلار هغه اعمالو ته ګوري، کردار ته ګوري، هغه حرکاتو ته ګوري. یو متل دوی د مشر لار د کشر پول.
ځینې خلک باور لري چې د خلکو په مخ کې نشه کول شاوخوا روغ کسان هم ورسره معتاد کوي. په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
د ډېر دقیق خبرې کړې. خپل مواد چې ده، اولین شی ده چې په هوا کې پخشیږي، خصوصا خصوصا په اوړی کې چې ګرمي، هلته د قابلیت د نفوذ په هوا کې د مخدره موادو ډېر سری ده. نو دې لپاره کله چې دا مواد استفاده کوي، نو د هوا کې پخشیږي. د کله چې هوا کې منتشر شو، پخ شو، بل د تنفس د لارې نه داخلي، دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي، د هغه لږ شانته کم، ولې چې هغه غیر مستقیم راځي، هغه ته زیانونه رسیږي. دا بیخي معقول خبره ده.
اوس ځینې مواد داسې دي چې هغه په هوا کې نه خپرېږي، لکه مثلا د شرابو چخل دي، لکه مثلا تصدیقي مواد دي سړی استعمالوي، یا ټابلیټ کا ګولۍ دي، یا ځینې نور شیان دي. آیا دغه هم په عام محضر کې یا په عام ځای کې د دغو استعمال هم زیان لري؟
یو هغه مستقیم زیانونه دي او غیر مستقیم زیانونه دي. که مستقیم په هوا کې پخشي شي، نو هغه پچکاري کوي. کله چې دا کور ته ځي، د په وینه کې مخدره مواد ده. نو مخدره مواد د جلد د لارې نه، د تنفس د لارې، هر تنفس چې کوي دا پخشي په هوا کې. نو په دې اساس باندې څه زرقي، څه دودي، څه ارقم چې د تنفس د لارې نه پخشيږي، په زمین کې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
که یو معتاد دا مو خلکو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسولای شي؟
په افغانستان کې دا یو استګما ده، سکلې، او دا یو لکه د ننګ ده د خلکو منځ کې. هر هغه اعمال، هر هغه رفتارونه، هر هغه کردارونه چې خلاف دی او فرهنګ دی او جمعي، هغه استګما ده. فرض مثال، کله چې یو نفر مواد استفاده کوي، د مجرم نه مغزیات سترګه هغه ته ګوري، په جدي سترګه ورته ګوري. دغه نفر شخصیت ته ډېر زیان رسي، حتی فامیل ته تقارب وته. نه د فامیل مني، نه پلار مني، نه مور مني، نه اجتماع مني، او ډېر جدي منځوي کی. مثلا هغه کلی کې چې یو نفر مواد ووهي، هغه کلی ته په بد سترګه ګوري، هغه روغ خلک وته. وایي تاسو په کلی کې دغسې یو نفر ده. یو چېرته یو مال مرک شي، یو جوړه بوټان یو مسجد کې ورک شي، زیغ د دروازه ټک ټک وهي، وایي تاسو کلی کې یو غل ده، تاسو حتما غلا کړی. نو دې لپاره دا اعتبار هم شخص لپاره ده، هم د فامیل د شخص لپاره ده، هم په ټولنه کې محوته خپلوان خپلوان هغه ته یو لکه د ننګ ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوای
تا چه غواری چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
Thank you.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د سرخرو دولسوالی اوسیدونکو امید وایي چې تر نشي مخکي په جلال آباد ښار کې رکشه چلوله او خه گزاره کېدله خو کله چې له ناوړه انډیوالانو سره یو ځای سو له هغوی سره په نشو اخته او کاروبار ځینې پاتې سو امید زیاتوي چې اوس یې کورنۍ د نشو له امله کور ته نه ورپرېږدي دا چې امید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله امید راته ووایي
ټیکسي مې چلاو ننګرهار ښار کې ژوند مې خو برابر د ورځې شکر زره په 1500 دا پاتې کېدو راته لاړم چېرته وظیفه مې واغوښته په وظیفه کې همداسې نشو باندې رالو ورور نشی شو یعنی نادانی نه ناپوهي نه هلمند کې مې وظیفه وه د رئی لشکرګاه کې هلته مونږ 12 کسان وو همدغه نشیان پکې وو پخوا صاحبه پوه نه شو په ځان ناپوهي کې نشی شوم یعنی بد خلکو سره سرم شو سرګټ به مې والي او څو ورځې دې خواخوا اتاق کې هلکانو سره به وم هغه هلکان چې وظیفې ته ولاړ ورور مانه وخت کې بدلې که نه دا خماري را باندې راتلو بل الک ته مې وویل واله که زه خو دغه سته به ما نیسي هغه نیسي وایي ته خو نشی شوی ته وروره 12 کسانو سره کښېنه 12 کسانو سره دې دې ټوله شپه اتاق کې نشه کوي همدغه اتاق کې همدسې صاحب نشي شیشه مې څکلی ده صاحب هیروین مې څکلی ده تریاک مې څکلي دي دغه ژوند دې مونږ ناغښتی او نور نه مړه کې حسابېدو نه ژوندي کې یعنی ما دونه وخت ژوند کړی ده زه په ځان پوه شوی نه یم سره په ما ژوند کړی کله خبر شو هغې دې اته بیچاره پلار مې زوب شو وویل چې یعنی زوی مونږ د لاسه ورکو بیا د هغې نه نور ورونه مې وو کشران وو یعنی تړلی یم والی مې یم ځنځیر یې را کې اچولی ده داسې یو نشه ده نابوته نشه ده انسان نابود کوي ما نه کشر واده کړی ده ما نه ده کړی فدې چې بدبخت یم بدبخت سړی ته څوک خپل لور ورکي زه چې دی نه د هلمند نه کله لاړم ما سره پیسې ډېرې وې ما ځان ته رکشا واغوښته ما ته خپل ژوند مې برابر کړو ما هغه ته رکشاوالي به مې کوو 1500 جبري د کور د خوانه په ما کېښودل شوی و چې مونږ ته د ورځې 1500 هغې وخت کې مور پلار به مې نه پوهېدو چې دا نشی دی او نور څه چې به پاتې کېدې 300 400 نشی ته به مې ورکوو کله چې پوه شو اعتماد لاړو د لاسه رکشا ما خرڅ نه کوو رکشا کورنۍ زما خرڅ کوو ویل چې یا دا شی به خوشې کې یا به ورور دغلته پروت به خوښه د درج نه چې کې ځان ته وکړ نور لاره نه وو مجبور ورور ستا مال ویسه د هغې مال ویسه دغه کارونه م وو نو خدای دې عفو کړي نور نشی سړی ورور پنچ شی پرېکنی نیسي کله چې ورور خماري درج نه چې وړیم دي نور خدای ګناهګار استو مواد یو نواله په بل خرڅ کوو د بل نواله خپله وسکه د همدغه کاروبار وو سو په ما اعتماد نه کوي دېنه نور ورور ژوند تریخ خاطره څه شی دی خپل خپلوان کلي ګاونډ ته حتی ما کور خوشي کړی وو د همدغه عمل له خاطره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د امید په نوم یو معتاد د اعتیاد له امله مجرد پاتې سو
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د تعمیرونو ډیر تکړه رنگمال دی دی د یو کور رنگبالي په اجاره نیسي او ډیر خوشاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي خو د کور خاوند ناڅاپه اسلام له کاره شړي او کار یې بل رنگمال ته په اجاره ورکوي دا چې د کور خاوند اسلام ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کښېنه پام کوه چې کالی دې رنګ نشي
سمه ده دادا کښېنم بابا څنګه شو رنګمالی تر کومه ځایه ورسېده
د میلمنو کوټه رنګ شوه نن دا کوټه هم خلاصېږي دوه نورې کوټې پاتې دي بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره
کاکا ته ډېر شناخته راته ښکارې لکه چې یو ځای مې لیدلی
کیدای شي یو ځای به مو سره لیدلې وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس پوه شوم.
زویا، ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا، تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیه، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، دا پوډري دی پوډري.
بچیه، پوډري موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا، ته ډک کور وګوره او ستا د پوډري رنګمال وګوره. چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو، بیا چیرې پیدا کوو؟
ولا، دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې، هسې جواب کا. رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلام اے، څنګه بره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نور نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه، څه خبره ده؟ که پوټر نه لرې، راشه. ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
بس سړی، څه خبره ده؟ تو خو ملک پوکه کنه.
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپۍ هم تر موخه بولي. سپۍ په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا، ته راشه، یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه، نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي؟ هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډرې نارې راپسې وایي. که سوال کوو، وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه، نو څه وکړو؟ ته واغله وکړو.
یار اسلامیا، ماغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلا ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو، څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته چپلې غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته وایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه. د کور خاوند مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو، نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره، سخت مې زړه مات شو.
ښه، نو چاره څه ده؟ اوس چېرته ځې زورووره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې، نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یاره، زما خو له لاسه نه کېږي. زه ورور هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یارې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دادی لاړم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.